د پاکستان پاوز وای افغانستان پوری تنګدی په کورمه کې پر یوې سرحدي پوسټې د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلوالو په برید کې لک تر لګه 15 پاکستانی سرتیری وژل شوې دي. پاوز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د آسیا د پراختیايي بانک د 15 میلیون ډالرو هغې مرستې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې لاړو کسانو سره د مرستو رسولو لپاره له دغې ادارې سره شوي دي. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره لوبډلې یو لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ بورډ درې اداري کارکوونکي په لندن کې پاتې شوي دي. دا خبره د کرکټ بورډ یوې سرچینې آزادۍ راډیو ته وکړه. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز بنن په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا به د دسمبر میاشتې راهیسې چې نوموړي د انګلا مرکل پر ځای د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، له بایدن سره د هغه لومړنۍ کتنه وي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، یو ځل بیا قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته خره غلست. طالبانو نن وویل چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د حملو د پلان جوړولو په اړه د پاکستان پر ادعاو څېړنې کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې پر بل یو هیواد د برید اجازه ورنه کړل شي. دا تورونه او په ځواب کې غبرګونونه ورسته له هغه مخې ته راځي چې وسلوالو مخالفینو په پاکستان کې خونړۍ حملې وکړې. په دې حملو کې د پاکستاني طالبانو او بلوڅ بلتونپالو وسلوالې ډلې تورنې شوې دي. پرون په کورمه ایجنسی کې د پاکستان د پوز پر یو پوسټه د بریټ پر محل 15 پوځیان ووژل شول. د دې بریټ پر پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ډلې ومنله. له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې بلوڅ بلتون پالو پر پاکستانی ځواکونو په دوه جلا حملو کې یو شمیر پوځیان ووژل. له پرونی حمله وروسته د پاکستان پوځ وویل چې د تروریستانو لخوا د افغانستان له خاورې کار اخیستل په کلکه غندي. د کابل او اسلام آباد پر اړیکو د دې حملو اغیز بڅوي. د نن ورځې په 25 دقیقې او نیز بحث کې پر همدې موضوع بحث کوو. د بحث میلمانه دي د ولسي جرګې د پخوانی ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج. ښاغلی معارج، تمه ده چې په څو شیبو کې له خبرونې سره یو ځای شي، خو زه غواړم چې اصولي صاحب سره چې همدا اوس را سره پر لیکه دی لمړی خراغلاست ورته وایم او بیا فکر کوي اصولي صاحب چې دا حمله په پاکستان کې د بلوڅ بلتون پالو او پاکستانی طالبانو حمله ولې ورسته لدی چې په کابل کې طالبان واکمن شول زیاتې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته، د رادیو اوریدونکو ته. اصلا په پاکستان کې ظلم او استعمار دومره تر دغه حده رسېدلی ده چې په پاکستان کې میشت قومونه ولسونه ترې په عذاب دي. هلته جنجالونه اوج ته رسېدلي. تاسې وګورئ هغه ازادي خواه جنبشونه او یا هم د حقوقو مدافعین چې تظاهرات کوي، په هغه هم بندیز لګېږي او هماغه خلک بندیان کېږي. د مثال په توګه مغیالي وزیر ویلی شو، منظور پښتون باندې مخامخ حملې کېږي. بران په داسې یو هیواد کې چې د ولس حقوق د پښو لاندې شوي دي، کلتور عنعنات یې د پښو لاندې شوي دي، ژبه ترې اخیستل شوې ده، ولس مجبوریږي چې د دا ډول نظامونو په مقابل کې ودرېږي. او درېدلې دي. تاسې دغه حملې هم ګورئ چې په ځینو پاکستاني د ډیورنډ د پولې اخوا د پاکستانی اردو په مقابل کې کیږي. زه فکر کوم چې دا په طالبانو پورې، د افغان دولت، فعلي افغان دولت پورې اړه نه لري. علت یې دا ده چې خپله طالبان تر اوسه پورې نه په رسمیت پیژندل شوي دي، نه دومره قوي او مقتدر دولت دی چې دوی وکولی شي د پاکستان مخالفین حمایت کوي. بنان دا هر څه چې کیږي د پاکستان د پوز د کردار دی وجه کیږي، څنګه چې دوی د ولس سره گزاره کوي په هغه ډول ولس د دوی په مقابل کې دریږي. او حتی اسلام پالې ډلې او ټي ټي پي اوس دا شعار ورکوي چې موږ په پاکستان کې اسلامي نظام غواړو، چې دا حق ده. لکه څنګه چې په دې منطقه کې د جهاد ناری پورته شوی دی هر وخت، پاکستان هم کله چې د اسلامي خطوط څخه عدول کوي نو اسلام پالې ډلې دا حق لري چې هلته د جهاد ناره پورته کړي.
بله، او فکر کوي ستاسو په نظر افغان طالبان مرسته کولی شي له اسلام آباد سره د دې لپاره چې د دې ډلو د حملو مخه ونیسي؟
کاملاً دوی کولای سي چې همکار ووسیږي ورسره، او دغه ډلې ټپلې چې د افغانستان په پولو کې د ډیورنډ کرښې آخوا فعالیتونه لري، امکان لري په افغانستان کې هم د ځینو ډلو ټپلو سره همکاري ووسیږي. دوی تاثیر ګزاره دي په ځینو حالاتو کې تر یو حده پورې، اما په کل کې دا بیا د پاکستان د دولت په پالیسۍ پورې اړه لري، د پاکستان د دولت د استخباراتي ادارو او د پاوز په کردار پورې اړه لري. څنګه چې 40 کاله 40 کاله دوی کړلي هغه بریبي، دغه منطقه هر وخت د ډیورنډ پولې آفا منطقه هر وخت نام نه کړې وه، مشران یې ورته وژلي دي، سلایب کې ویشلې ده، تروریزم ته سوق کړې ده، حتی د مخدره موادو د کښت لپاره هم. دا د پاکستان د دولت تقریبا رسمي پالیسي نه وي، هغه پالیسي وي چې د استخباراتي ادارو لخوا مخکې وړل کېدلې. بنا نه هغه تاثیرات موجود دي او ډیر تاثیر به ونه لري.
مننه اصول صاحب. د سیاسي چارو شنونکی پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معرج له خبرونې سره یو ځای شوی. معرج صاحب، ښه راغلاست درته وایم. مخکې تاسو تشریف نه درلود، مالو اصول صاحب نه لومړی پوښتنه دا وکړه چې ولې د طالبانو د حکومت له واکمنېدو سره په کابل کې په پاکستان کې د بلوچ بلتون پالو او د پاکستانی طالبانو حملې زیات شوې دي؟
مننه. زه تاسو ته اصولي صاحب ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، او داسې اوریدونکو ته زه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا داسې تر ډېر زیات تړاو دې سره نه لري چې مثلا دلته طالبان حاکم شوي دي، او هلته پاکستان کې د حملې په اوس وخت کې زیات شوي دي. مثلا د بلوچانو د ازادي خواهي خوځښتونه، او یا مثلا پي ټي ایم یا ټي ټي پي، دا له پخوانه فعاله وه. دا ډلې فعاله، مثلا پي ټي ایم خپل فعالیتونه کول په لاق حقوق غوښتل پاکستان نه، یا د ازادي خواهي جنبشونه په د بلوچانو له پخوانه وه. ان تقریبا د ډاکټر نجیب په وخت د خیر بخش بلوچ په افغانستان کې راغلی او پناه یې وړې وه. یا مخکې مونږ وګورو اکبر بوکتی یا هربیار صاحب میری، او دا کسان په پاکستان کې په مرموز شکل باندې ووژل شوه. همداسې نور کسان مثلا په عینو مینه کې، یا یو څه ډله مغل پخوان راغلی وه، دا د نیمروز او د فرا په منځ کې او غر و، دلته جهاد کې پټ شوي وه له پخوانه. دا مسایل وو. دا چې ولې اوس دوی راپاسېدلي دي، یا ولې اوس مثلا داسې مشکلات جوړ شوي دي، دا یو ډول فشار ده د هغه له خوانه، د غرب له خوانه، خصوصا د امریکا او د دوی نه دا سیاسي بول لري. ځکه پاکستان ډېر زیات تمایلات رابط جوړ کړي له چین سره، چې په دې باندې غرب او انګلیس او امریکا په دې خوشحاله نه دي. ځکه دوی که دا کس دا اوس په لوی لاس راپوت شوي، که څه هم له پخوانه پښتانه به همیشه دغه یو شي نه ځورېدله د کوزې پښتونخوا، چې دا د ورسک مثلا یا د کلاباغ برېښنا به مستقیما تلله پنجاب ته، او د دوی نه استفاده کېدل. یا مثلا دا خپله په ګاز او طلا ډېره زیاته بلوچستان کې ده.
بله، مارج صاحب،
بلوچ خلک ډېر فرق کې ژوند کوي.
مارج صاحب، دا احتمال څومره شته چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پاکستان حکومت د دې ډلو پر ضد عملیات چټک کړي وي، او په نتیجه کې دوی هم خپلې حملې زیاتې کړي وي؟
ګورئ، دغه د خپل طالبان چې دي، طالبان هم ډېر زیات واکمن نه دي، دوی هم دا د نورو تاثیر لاندې دي، خصوصا د غرب یا خپله د امریکا او دوی اثرات پرې لري. دا یو ښکاره خبره ده. دا خپله د طالبان
کله واضح وایو بخې، څوک ښایي تاسو چې د غرب تر تاثیر لاندې دي؟
د خپل امریکا تحصیل لاندې دي، دا یو واقعیت خبره ده.
کومې ډلې ښایي وبښي، تاسو څوک ښایي چې د غرب تر تاسو
موږ د افغانستان طالبان ښایي
بلهمینه
نو دوی هم دا هم یو تحصیل لري، ځکه ما وویل چې ټوله کې په پاکستان باندې فشار راوړي. صفا خبره همدغه ده، مثلا خبره دا پرون موږ دلته وینا د هغه واورېدله، د ام کیوم ورته وایي یا ام کیو ایم په حساب الطاف حسین خپله په انګلستان کې ده، دا ماجر قومي څه دی ورته یا موږ قومي موبل څه ورته وایي.
په سند
ایالت کې موږ باید بیرته هند ته لاړ شو، پرون واضح خبره یې وکړله چې موږ باید بیرته هند نه ماجر یو بیرته هندوستان ته لاړ شو. دې خواته د بلوچانو خبر راپورته کېږي، دې خواته د پی ټی ایم خبره، دې خواته څه ګورو موږ د افغان طالبان هم یو څه ګواښونه کوي. دغه ټوله باندې معنا دا ده چې نه پاکستان ته اختار ورکړل کېږي چې دغه سرمایه گزاری ته له چین سره چین په تا باندې کوي، او دې خواته بیا راځي دلته دوه دانې بټۍ مثلا یا ریاکټورونه، دوه ریاکټورونه په ګوادر کې چې هغه هم ګودرې ورته ویل هلته جوړېږي، روډ بیلډ سړکونه دي. دغه ټول ته کتل باندې په امریکا خوشحال نه ده، ځکه تاسو وګورئ چې مجري هیواد په دې سیمه کې د غرب اجراءات ټول پاکستان کول، په هغه کې یو میلیارد انګلیس ورکول، هر کال دوه میلیارد امریکا ورکول، د ګازو برټو مصارف سعودي ورکول. مارم اوس امریکا په دې باندې دوره بې اعتماده سوی ده چې دغه مجریتوب یې قطر هیواد ته ورکړی ده، او خپله حافظ د منافع د امریکا تقریبا قطر ده، دغه امتیاز د پاکستان هم لاړ ده. یعنی دوی ډېره هڅه کوي، نو په ټوله کې دغه وضعیت چې موږ ګورو د پاکستان حالات ښه نه دي، کېدای شي دغه خپله بلوچستان یو آزاد هیواد اعلان شي.
بله مارش صاحب، غواړم چې وروسته په دوام کې له تاسو دواړو نه هم له تاسو نه هم له ښاغلي اصولي نه زده پوښتنه وکوم چې د طالبانو، د افغان طالبانو او د پاکستان د پاوځ یا د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې ډېر ښه وو، او حتی پخوانی حکومت به پر طالبانو تور لګاوه چې دوی د پاکستان د پوځي استخباراتو سره همکار دي او غو مرسته ورسره کوي. دغه دوره د همکاری یا د ملګرتیا د افغان طالبانو او د پاکستان پای ته رسیدلې، لمړی اصولي سپ تاسو.
بلې، زه په ډېر اطمینان سره ویلی شم چې پاکستان هیڅ وخت په افغانستان کې مقتدر دولت جوړېدل نه غواړي. هغوی دغه سیمه هر وخت د یو نوه سیاسی فشار لاندې یا د سیاسی انحصار لاندې کنټرول لاندې غواړي. د همدغې له وجې د دوی لپاره اشخاص، ډلې او ټپلې مهم نه دي، د پاکستان لپاره د دوی عمومي پالیسي مهمه ده. نن که طالبان قدرت ته رسیږي او یا قوي مقتدر دولت ته د دنیا سره جوړ جاړی کوي، او په افغانستان کې ولس موجود ده، ملت شته دی هلته، او زه په دې مطمئن یم لکه څنګه چې په یو وخت کې ملا رباني او ملا عمر دوی کنټرول نه کړای شول، ځکه هغه اصیل افغانان وو او د دې خاورې وو، دوی په دې پوهېږي چې دوی بیا سبا ملا برادر او همدا ډول ملا یعقوب هم نشي کنټرولولی. او د دغه لپاره د یو قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره هر وخت د پاکستان پالیسي خنډ به د افغانانو لپاره. دوی په خوا که انډیوالي کوله هم په افغانستان کې د نظام د سقوط په خاطر، په افغانستان کې د بنسټونو د منځه وړلو په خاطر، په افغانستان کې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت په خاطر د دې خلکو لاسنیوی کړی ده. نن ورځ به د دې خلکو لاسنیوی د دې پر ځای باندې چې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره وکوي، برعکس په ځینو مواردو کې امکان لري دوی ته خنډونه هم جوړ کړي. نو دا انډیوالي موقته وه، دا انډیوالي بنیادی نه ده، ځکه اصلا د پاکستان دوستي د افغانانو سره دایمي نه ده، او دوی هر وخت زموږ خارجي پالیسي دوی هر وخت د کنټرول لاندې غواړي، او د دې ترڅنګ دوی نشي زغملی چې په افغانستان کې قوي او مقتدر دولت موجود وي. دوه علتونه عمده موجود دي چې دوی ولې نه غواړي. دوی په دې پوهېږي که په افغانستان کې مقتدر دولت او په اقتصادي لحاظ په پښو ولاړ دولت دلته جوړ شي نو تراچه کده خلک چې پراته دي افغانان دي او دا خاوري ادا هم موږ لرو او قوالای دي موږ سره ده بنان دوی په دې ډاریږي چې دا ولس بیا په خپل ځي هغه خواته او دولت هم په افغانستان کې د دې جوګه کیږي چې د دغه خاوري ادا وکي او د خپل حق دفاع وکي. دوامه خبره ادا ده چې په یو طرف کې د کشمیر په مسله کې دوی لانجه لري د هند سره او د افغانانو هندوستان د دوستۍ څخه ډاریږي. که د دواړو طرفه قوي دولتونه او دوست دولتونه او د دوست ملتونه په اصطلاح د دوی د دغه ویرانوونکي پالیسۍ په مقابل کې ودرېږي دوی دا ویرانوونکي پالیسي بیا په راتلونکي کې مشکې نشي وړلی.
مننه. په عین موضوع غواړم ستاسو نظر هم واخلم عارش صاحب چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت او پاوچ ترمنځ په خو ډېر ښه اړیکې و، دا د دې دوستۍ دوره پای ته رسېدلې؟
مهرباني ده څنګه چې اصولي صاحب ویل یو بود همداغه چې همیشه دوی کوشش کړی په تاریخ کې چې افغانستان کې یو ثابت حکومت نه غواړي. دا درسته خبر ده ځکه چې هر څه ده بیا هم افغانان دي او بودونه تقریبا همدا دقیقه دي چې د کوزه پښتونخوا نه تنه چې د پښتنو نه بلوچان نه ټول نه دا هیله لري چې بیا هغوی بېرته راځي. نو خامخا مونږ ته بله خبره عمده دا ده چې د طالبانو سره د دوی ښې اړیکې د غرب په وجه باندې وي، ځکه ما وویلې چې پاکستان چې په 1948 کال کې جوړ سه دا د یو خاص هدف دپاره جوړ سه. د نړیوالې جګړې نه وروسته انګلستان نشه کولی چې مثلا هند وساتي او دلته هېره وه چې هغه وخت د سوویت یا د شوروي نه قوه رانسي مثلا اکرا نفوذ ونه کړي په ګرم اوبو د هندوستان کې. نو کله چې له ظاهرشاه حکومت سره دوی وغږېدل کېدای شي که دوی سنتو ته راسي هغه وخت کې ناتو نه وه سنتو وه، نو ظاهرشاه له خوا نه دغه مسله رد شوله. نو دوی مجبور سول چې حکومت په اسلامي فکر باندې جوړ کړي تر د شوروي مخه ونیسي چې ګرم اوبو ته رانسي.
مارش صاحب په لنډ راته ووایي، یعنی طالبان هم د افغانستان د پخوانیو دولتونو پر پله پلګ دي او په راتلونکي کې به د افغانستان د یعنی د یو خپلواک نظام په توګه جلال پاکستان خپلې پریکړې وکړي؟
ګور دا دا جوته خبر ده هر حکومت ته راځي او څه مجبوریتونه لري، یا به د پردو له خوا نه کېنول کېږي یا به تمایلات غسل لري یا به دوغوی مراتل لري. مرم هر هیواد کې هر څوک هر وګړي په دې فکري چې باید خپل هیواد ته ژمن وسي خپل هیواد ته راتلونکي ته کار وکړي. نو خامخا کره کره دا پالیسي جوړوي چې مثلا به استقلالیت ته ورسېږي. امیر عبدالرحمن خان موږ مثال ورکولی چې تاشکند راوست ګریون په جبوسلاس سره مایده امضا کړلې بېرته راغی د ګوډاګي پس قره قره داسې وضعیت غوره کړ چې هم افغانستان ته کار وکړه. افغانستان کې ډېر قصرونه او سیستمونه اداري او قضایي او استخباراتي او پوځي هر څه هم جوړ کړه. بالاخره انګریزان د ده لاسه دومره په تنګ وو چې یعنی دا د دوران مسله او دا مسایل ټول ورته د مشهد او سیستان او پنجدې د مشکل د فشار په وجه باندې ورته جوړوله. هر څوک دا کوشش کوي. نو خبره ماته کړه چې تمایلات او دوستي د طالبانو د پاکستان سره بنا پر د غرب چې ما وویل پاکستان یو مجري هیواد وظیفه ورکوله چې به کار مخته بوزي، هغه کار بول لپاره دغه ارتباط او سیاسي ارتباط و د څه خاص دوستي خپلی دوی نه لري سره. دوی ټول ځورېدلي دي، بندیان سوي دي، وزل سوي دي، دوی خدای لري په زړه کې خپل ملا یعقوب اخوند خپل پلار انتقام په لټه کې ده. ملا عمر او د ملا برادر هفته کرالته بندي و، همداسې ملا عبیدالله او نور کسان دوی وزلي دي. دوی کله زړه نه وځي دا خو سر چې مسله د مجبوریت په افغانستان کې دلته دوی په نظر باندې ښکېلاک و کفر راغلی و دوی مجبور و هلته پناه وړې وه. او بلکې په د پردې شاته خو موږ پوهېږو چې دا لوبه وه، لوبه د مجري پاکستان و، مجبور دوی سره همکاري و.
مننه. غواړم له تاسو نه بله پوښتنه دا هم وکوم مارج صاحب، چې د بلوچستان تاسو مخکې یادونه وکړه د بلوچ بلتون پالو د مبارزې، د بلوچستان د جلا کېدل چې دوی البته غواړي د یو خپلواک هیواد په توګه، دا به په سیمه کې د یو بل خپلواک هیواد چې د افغانستان ځینې برخې به هم پکې لاړې شي او د ایران ځینې برخې به پکې لاړې شي، د دې د رامنځته کېدو او په نتیجه کې په سیمه کې د یو نوي جوړښت نوي جیوپولیټیک جوړښت د رامنځته کېدو باعث نه شي؟ په دې کې به د افغانستان ګټه وي که به نه وي، تاوان به یې وي د ایران همداسې، که دوی باندې لګ رڼا واچوي؟
د سده سی یو خدغه پاکستان ما وخت ور جوړ سو هوا د بل چاله خورا جوړ سو د خاور د هند د افغانستان اختصاصي جوړه کړی ده خپل کچيري غرب وغوړي بالکل دا کار کوي مخکې هم په تقریبا په 2001 کال کې دا سو انګیزه و چې بلوچستان بازادي کې د سیستان او زیدان سیمه باندې وینه اخیستل کیږي په خپل بلوچستان کې دا سیمه چې بلوچ ورته دا انګریزانو ډېر پخوانه یعنی بهرنیان دې ته بلوچستان هویت ورکړ د نصیر خان بلوچ له وخت نه منتها خبره په دې کړه چې دلته زیاتره تقریبا 80% پښتانه دي د خپله په بلوچستان په سیمه کې یعنی دا د افغانستان یو جز و یو وخت کې هم څه په 1900 کال کې ستر احمدشاه بابا افغانستان جوړ په شیرو سر جرګه کې نصیر خان بلوچ د میر عبدالله ورور د خپل راغ اصلا بیعت یې وکوي چې زه و تاسو افغانستان سره یوځای کیږم باج ورکوم او که چیرې په ما باندې کومه پیښه راځي بیا تاسو به ما دفاع کوئ هم که چا حمله وکړله دغه وخت د افغانستان یوه سیمه وه تقریبا ده نو بنا دغه خاورې په لوی لاس اخیستل سوي دي او مملکت جوړ سوی که چیرې غرب وغواړي په هر وخت تا کولی شي چې بل دا ټوټه کړي داسې ما وویل چې انګیزه وه چې بلوچستان به ته جوړېږي د موږ د نیمروز هم ترې اخیستل کیږي او د سیستان او زیدان سیمون ته بده د ایران او د خپل اوسنی بلوچستان منتها بیا پروژه دا و چې په پښتونستان یا تراټک پر د افغانستان ذاتی خاور او بیرته افغانستان ته ورکول کیږي نو هغه سیم په ولته وطن د یوازې و دغه پنجاب او سند به یو ایالت پاتې کیږي بیا داسې انګیزه هم وه چې په پامیر په سیمه کې هم یو مملکت منځ ته راوړي دلته دا پروګرامونه
او دا د تیوریګانې وي د دسیسې یا کانسپایرسي تیوریګانې په دې برخه کې وي چې هېڅکله تایید نه شوې د هېڅ حکومت او د هېڅ دولت لخوا اصولي صاحب ستاسو په نظر د بلوڅ بلتون پالو داعیه دا ده چې له افغانستان سره به یو ځای کیږي او که به جلا دولت جوړوي
دا خو دوی واضح بلوچستان وایي چې دوی استقلال اخلي او جلا دولت غواړو د موږ لپاره مهمه نن دا ده چې په منطقه کې پاکستان دولت دغه خلکو د خپل حقوق ورکي او افغان دولت هر دولت چې وي که هغه د طالبانو دولت وي که هغه هم بل یو دولت وي دلته هم په تیر کې هم په راتلونکي کې او هم په اوس کې باید د دغه قبایلو او په خاص ډول بلوچو حمایت وکړي په دې مسله کې ځکه دا یو ملت ته او د ملت شکنجه کول رټل کلتور ژبه ترې اخیستل دا یو لوی جفا او ظلم ده نو دوی د یو مستقل دولت د جوړښت په لټه کې دي او دا چې مثلا دغه دایا بیا د افغانستان څنګه کیږي چې تر ګوادره پورې دا خاوره د موږ وه تراټک پورې موږ وو لوی افغانستان وو احمد شاه بابا جوړ کړی وو دا بیا وروستۍ مسایل دي
مننه د خبرونه ورستۍ څو دقیقو ته رسیدلې غواړم چې کلګ دا بس سره راټول کو فکر کوي د طالبانو په موجودیت کې د یو مقتدر افغانستان جوړیدل چې د پاکستانی طالبانو مخالفتونه هم پای ته ورسوي په نتیجه کې یو د بلوچ بلتون پالو د اوسنۍ مخالفت هم پای ته ورسوي د طالبانو په حضور او په موجودیت کې ممکن دی اصلي صاحب لومړی تاسو او بیا مارج صاحب نام دا پوښتنه کوم
اصلا زه چې څومره ګورم د طالبانو تحریک اوس چې په افغانستان کې دولت نیولی ده قدرت نیولی ده په هغه صورت کې چې دوی و اکثرو نورو ډلو ټپلو سیاسیونو هغسې پاکو سیاسیونو وطن پالو هیواد پالو سیاسیونو ته چې وطن ورته ګران دی که هغه په کوچنۍ ردیف کې دي که هغه په لوړ ردیف کې او چې د فساد نه خالي دي غیږه خلاصه کړي ټول قشر ته ملت ته دوی ښه راغلاست ووایي ځوانانو ته ځای ورکړي زه مطمئن یم چې د دې خلکو په وجود کې یو مقتدر دولت جوړېدلی شي خو اولی شرط به یې دا وي چې د دنیا سره دوی جوړجاړی وکوي د دنیا سره په خبره باندې پوه شي ولې نه که دوی هم افغانان دي او بیا اکثره د کلی راغلي خلک دي او د کلو راغلي خلک حتما د ولس په درد باندې ډیر کویږي نسبت اشراف زادگانو ته هغه خلکو ته چې ټول عمر یې په پیسو کې په چرچو کې ژوند کړی وي دا په تیر کې هم ثابته شوې ده هغه ډلې ټپلې چې غریب وو او هغه سیاسیون چې غریب وو او هغه احزاب چې غریب وو راغلي وو هغوی هر وخت کوشش کړی ده چې وطن لپاره کار وکوي نو دوی چانس لري ولې نه که
دې چانس څخه مثبته او مثمره استفاده وکړي.
کلن راته وایست چې په کورنۍ سیاست کې یا کورنیو پالیسیو کې طالبان باید څه وکړي چې له خلکو نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، له سیاسي ګوندونو او خپلو مخالفینو سره باید څه وکړي؟ یوه دقیقه کې لطفا راته وایست اصولي صاحب.
زما په اند باندې دوی د ټولو نه د مخه ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نه خپل مشروعیت واخلي، او هغه انانات زموږ او ستاسو لویه جرګه ده تر څو نړیوال مشروعیت ته لاره هواره شي. پخواني امنیتي ارګانونو نظامیان راټول کړي، د خپلو نظامیانو سره یې په څنګ کې ودروي، او زموږ ځوانانو ته د رښتینی هغه د کار کولو حق ورته ورکړي. د دوی ترمنځ د طالب او د نه طالب تفکیک ونشي. زه مطمئن یم چې د دوی لاره هواره ده او خلاصه ده، مخ په وړاندې، او هیڅوک یې مشته نشي درېدلی.
مننه. او معارج صاحب، لومړی دا راته وایست چې طالبان د یو مقتدر دولت د جوړولو توان او وسایل او امکانات لري؟
دغه اقتدار او مقتدر کېدل دوه ډېر بنسټونه قوي لري په ټوله دنیا کې. یو اقتصاد ده، یعنی یو په زیربنا جوړېدل یا په خپل اقتصاد په مټ باندې درېدل دلته ویل کېږي. دوهم یې سیاست ده، چې څنګه د سیاست کولی شي او پالیسي جوړولی شي، خصوصا بیا د ډېر مقتدرو هیوادو سره داسې اړیکه درلودلی شي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې په دوی باندې اطمینان وکړي، او دا مثلا د سیمې هیوادو د الټرنیټیو په اسمان دې وساتي. وروسته له دې نه بیا نو کېدای شي طالبان بالکل که چېرې په خپل زیربنا او اقتصاد ته کار وکړي، نړۍ سره په دې اصولو پر بنیاد باندې اړیکې جوړې کړي، او داسې یو سیاست وکړي او داسې یو بهرنۍ پالیسي ولري چې هغوی ته قناعت ورکړي، د هغوی ګټې او خپلې ګټې تشریح کړی سي، او نور داسې مثلا چې د افغانستان قرباني نه سي، دوی برعکس سیاست ته مخه وکړي، او مثلا د پاکستان یا د نورو الټرناتیو ته جوړ سي. دا په هغه وخت کې بیا کېدای سي په فعلي حالت کې یو معیاري حکومت جوړ کړي، یعنی ملي او قانوني مشروعیت ترلاسه کړي، یعنی خلکو جرګې ته یا رایو ته مراجعو کې د خلکو لخوا نومیدي.
بله.
مارس صاحب، نامه یا قانون اساسي جوړ کړي.
اصولي صاحب د لوی جرګې یادونه وکړه، او تاسو هم د جرګې یادونه کوي، خو طالبانو واضحا رد کړی ده. ظاهرا د دوی په ذهن کې د دینی عالمانو د یوې شورا جوړول په پام کې دي، پارلمان په نظر کې نه لري، لوی جرګه باندې باور نه لري، او په داسې یو حالت کې به دوی مشروعیت له چا اخلي؟ یعنی د دې متبادل طرح څه کېدای شي؟
ګوره، دغه شورا چې جوړي یا د علماو شورا جوړي، دا هر څه کوي. او دلته سوال دا ده چې دغه عالمان څوک ټاکي؟ دا معارج ټاکي، اصولي ټاکي، افغانان ټاکي، او که خپله طالبان ټاکي؟ خو که طالبان ټاکي، خدا بیا نو مشروعیت نسه، ملي نسه، ځکه دوی خو تیار په قدرت کې دي، توپک ورسره ده، په ادارات کې ناست دي. نو بیا ضرورت څه شی ده چې تاسې بله شورا جوړوئ؟ که بیا شورا جوړوئ، د عالمانو جوړ، نخبګانو هر څه جوړوي، ملت ووایه چې تاسې خپل استازي په همدې عالمان را معرفي کوي، ملت ته ووایه چې معرفي کوي، بیا هم بیا درسته ده خلکو سره.
یعنې تاسو یو انتخابي میکانیزم سپارښتنه کوئ؟
بالکل بالکل، ملت به خپل اراده یا خپل تمثیل په دې حکومت کې وویني. یعنی نور حکومت داسې نه ده چې طالبان موږ ملامت کړو. خمینی هم له فرانسې نه راغی، یو اسلامي انقلاب راوسته، برم وروسته هغوی معیاري حکومتونه جوړ کړل. همداسې په نورو هیوادو کې هم دا کار سوی دی، انقلاب کېږي او کودتا کېږي، په زور باندې یو حکومت راځي. خپل استاد رباني هم راغی او تحمیلي حکومت له پاکستان جوړ سوی و. دلته راغی، بیا دوی هم کرا کرا معیاري حکومتو ته، کومنستان هم په د کودتا په ډله په ترس کې راغلل. برم بیا موږ ولیدل وروسته ټاکنو ته یا لویو جرګو ته مراجعه وکړله، داود خان هم کودتا وکړله، برم پسته به لویو جرګې ته کېناسته، مشروعیت یې واخیسته. طالبان هم بد وخت ځای نه کې ته ډېره پورې وسم شپږ میاشتې رسوي دي. په هر ډول چې کېږي، لویه جرګې ټاکنې یا که نورې شوراګانې، هر څه جوړوي، د خلکو په رایه باندې جوړ کړي. بغیر هغه نه خو دا خو بیا مشروعیت نه لري، هم په نړیواله کچه، هم په دننه باندې په افغانستان کې. نو بینان دا خو یو معیاري حکومت چې ورته وایي، همدغه ته وایي. نور قوې مثلا درې څنګه چې حاکمیت، قلمرو، نفوس، د دولت عناصر لري، همداسې بعد مقننه او قضایه او اجرایه او هغه ونلري. او بخښنه غواړم، وروستۍ خبره ډېره مهمه فعلي علاقه طالبانو ته عدالت یا د څارنوالي یا د قضا جوړول او استقلالیت ته، چې حداقل دا خلک خو د خپل درخواست د عریضې لپاره کوم بی عدالتی کی حق تلفی کیږي دغه ته مرجع خو چې د اقل دوی
څخه
ورسره درخواست پر وړاندې کی.
ډیر زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معرج چې البته پخوانی ډیپلوماټ افغان ډیپلوماټ هم پاتې شوی او د پخوانی ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي چې په دې خبرونه کې مو لمون سره برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو تر بیا د خدای پامان.